Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سحر و بچی دی په دې هله چې دا ورتلون کې ورځ مو نیک مرغوی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجله اوریدو ته هر کله کوم. نن دوشنبه د 1409 هجری لمریز کال د اسد درویشتمه نیټه ده چې د 2010 میلادي کال د اگست له 14 سره برابر ده. شمشاد زدران د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چاره پر مخوړي. افغان حکومت وی وروستیو جګړو او تاوتریخوالي لسګونه زره کسان بې ځای کړی دي. د لوی جرمونو او اداري فساد پر ضد د مبارزې مرکز پرون 15 لوړتبه پوځي افسران محاکمه کړل. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د شخړې له تازه تحولاتو مو هم خبرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د فاریاب ولایت د خرما چول سوالی د بشپړې تصفیه لپاره پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي. د سرپل ولایت چارواکي وایي د درې ورځنیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه دغلته د دولت ودرش وسلوال مخالفان وژلي، او د ایران پارلمان د مخدر موادو اړوند په ځینو مشخصو قضیو کې د مرګ سزا پای ته ورسوله. د خبرونو تفصیل. د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د بشپړې تصفیه لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. د غورماچ ولسوال عبدالله وافق ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ مرکز نیولی دی. په بلخ کې د 209 شاهین قلوردو مطبوعاتي مسؤل نصرت الله جمشیدی بیا تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د غورماچ د بشپړې تصفیه ترتیبات نیول شوي دي.
هوایی ملاتړ برابر سوی، غورماچ ته مو مرستندوی ځواکونه رسیدلی، هلته مو پوځي عملیات روان دي. د هوایی حملو او وسلوالو نشتو له کبله 16 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي.
ښاغلی جمشیدی ویل چې په وژل شو کې د وسلوالو طالبانو په نوم قومنده په نوم ولسوال حاجي عبدالرحیم چې په لالا مشهور هم شامل دی، وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د سرپل ولایت چارواکي وایي د درې ورځنیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې دغلته د دولت ودرش وسلوال مخالفان وشل شوي دي. د والي وایان ذبیح الله امانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې ځمکنیو او هوایي پوځي عملیاتو کې چې د سرپل مرکز ته څیرمه او سیاد ولسوالۍ کې شوي ګڼ نور وسلوال ټپیان دي.
په دغو پوځي عملیاتو کې 10 تنه تروریستان د هغوی د ځینو مهمو قمندانانو په ګډون وژل سوي او 15 تنه نور یې ټپیان سوي دي.
د سرپل چارواکي وایي د البرس لس په نامه دغه پوځي عملیات چې تر ډیره د سیاد ولسوالۍ د تصفیې لپاره پیل شوي دي لا هم دوام لري. په لوګر ولایت کې د ملي امنیت کارکوونکو له یو موټر څخه 190 کیلوګرامه تریاک ونیول. د لوګر د والي وان میر حیدر سیلاب ازادي راډیو ته ویل چې د ملي امنیت موظفینو د یو لړ عملیاتو په نتیجه کې د سرخ ولسوالۍ په ډبر سیمه کې وکړای شول چې دغه نشه مواد ونیسي. د لوګر د والي وان وایي د تریاکو د قاچاق عاملان تښتېدلي، خو د موندلو لپاره پلټنې پیل شوې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران پارلمان د مخدره موادو اړوند ځینو مشخصو قضیو لپاره د مرګ سزا پای ته ورسوله. دا پرمختګ دې ته زمینه برابروي چې په زرګونو کسانو د اعدام سزا عملی نشي. د مخدره موادو د قاچاق په اړه په قوانینو کې دغه تعدیلات چې له یوې میاشتې راهیسې ورباندې بحثونه روانو پرون تصویب شول. د پارلمان د ویب سایټ او د اسنا خبری اژانس په حواله اوس دغه تعدیلات باید د پارلمان د نگهبان شورا او د ولسمشر لخوا تصویب شي. په نوي قانون کې یوازې د مخدره موادو اړوندو اختطافونو د وسلو کاروباریانو او هغو کسانو ته چې تر 500 کیلوګرامو د ډیرو تریاکو یا هم 2 کیلوګرامو هیروینو په قاچاق محکوم شوي دي د مرګ سزا په پام کې نیول شوې ده. د امریکا پوځوي د عراق په شمال کې پرون د دوی 2 سرتیري وشل شوي او 15 نور ژوبل دي. پوځوي دا سرتیري له دښمن سره په مخامخ تماس کې نه دي وشل شوي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي پټاګه کړي. د اماق ویبپاڼې چې داعش ډلې پورې اړوند خبرونه نشروي وایي چې د دې ډلې په یو راکټي برید کې امریکایي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه په عراق کې 11 امریکایي عسکر وشل شوي دي. که څه هم عراقي ځواکونو او نړیوال ائتلاف د عراق د دوهم ستر ښار موصل زیاته برخه له داعش برتنی ولی، خو دا ډله لا هم د موصل په لویدیځ کې تلافر سیمه تر واک لاندې لري. د هند په شمال کې د پشکال بارانونو د مځکې خویدو سبب شوي چې له یوې غونډۍ څخه ژورې درې ته د دوو مسافروړونکو بسونو د اوښتو په نتیجه کې لږ تر لږه 45 کسان مړه شوي دي. پولیس وایي بس موټرونه پرون د غونډۍ څنډې ته ولاړو. ځینې مسافر په خوراکي شیانو پسې وتلي وو چې ځمکه ورباندې وښویده. دواړه بسونه 800 متره ژورې کندې ته لوېدلي چې یو یې په مکمل ډول تر خاورو او خټو لاندې ښخ شوی دی. چارواکي وایي شاوخوا 300 ژغورونکي ماموران هڅه کوي چې ښخ شوي بسونه له خاورو وباسي. په ماندې سیمه کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې یو چارواکي انوشا ګوپتا وویل تر اوسه 45 مړي د عملیاتو په لړ کې موندل شوي دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. افغان حکومت وایي وروستیو جګړو او تاوتریخوالي زرګونه کسان اړ کړي چې له خپلو سیمو بې ځایه شي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې د جرمونو اداري فساد پر ضد د مبارزې د عدلي مرکز په ابتدایي محکمه کې دوه جنرالان او درې ډګروالان محاکمه شول. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې یو شمیر بې ځای شوي کسان له سختو ستونزو سره ټکوي.
چیزی که باشد ما امروز نیاز داریم. خود من مادم مریض
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د امریکا روغتیا وزارت په ټول هیواد کې د دریو ورځو لپاره د پولیو یا د ماشومانو ګزند ضد سرتاسري کمپاین پیل کړ. د امریکا متحده ایالاتونو عالي رتبه امنیتي چارواکي ویل شمالي کوریا سره پوځي مقابله ژر پیښیدونکې نه ده. د نورو ریپورټونو سربیره د خبري مجلې په پای کې د هر کله په شان د ژوند رنګونه خپرېږي.
خدا اسکر منگا پازابی آغم پا دی زوری چوی منگ تا حق راکی آغم منگ نا حق واڑی آفتا که دو نیم سو رپی وی راکی
آزادی راڈیو پا اف ام سل اشاریه 15 پا پا کابل او دا افغانستان پا طولو لوی خارونو که دا سحار لون دا ما خام ترو و بچو پوری پا سفار دول او ری دلشایی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بې ځای شو کورنیو شمیر تر 28,000 اوخته دی. د دې وزارت په خبره زیاتې کورنۍ روان میاشت په سرپل ولایت کې د ناامنیو او تاوتریخوالي له کبله بې ځای شوي دي. ملګرو ملتونو هم ویلي افغانستان په نړۍ کې دوهم هیواد دی چې ډیر کسان پکې د جګړو له کبله بې ځای شوي دي. د دې موضوع نور جزئیات د صالح محمد صالح په رپورټ کې اورو.
افغان حکومت وایي د افغانستان په جنوب، شمال او ختیځ کې وروستیو ناامنیو د بې ځایه سویو کورنیو شمیر زیات کړی دی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي زیاتې کورنۍ د روانو جګړو او تریوه حده د طبیعي پیښو له کبله په هلمند، کندوز، ننګرهار، فاریاب، سرپل او اروزګان کې بې ځایه سوي دي. په دغه وزارت کې د بې ځایه سویو وضعیت ته د رسیدنې عمومي رئیس مهر خدا صبر د بې ځایه سویو کورنیو د شمیر په اړه آزادی رادیو تو ویل
تقریبا حدود بیشتر از 28,000 خانواده
تر 28,000 ډیر کورنۍ دروان مریض کال له حمل میاشتې تر اوسه بې ځای سوي دي. د سروې له مخې په وروستیو کې د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې روانې نه امنۍ د 400 نورو کورنیو د بې ځای کېدو سبب سوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تیر اونۍ په هیواد کې د بې ځای سوي کورنیو شمیر 21,000 شولی وو. د سرپل له سید ولسوالۍ څخه د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه سویو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې په بد وضعیت کې شپې ورځې تیروي.
چیزی که باشد ما امروز نیاز داریم، طرف داریم، کمکی. همین بچه های می تایی یک قد کالا آمده. دیگه هیچ چیزی نیست.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشرې ریباکا تاوریز تیره سه‌شنبه په کابل کې یوې غونډې ته ویلې وه افغانستان د نړۍ په سطحه دویم هیواد دی چې د جګړو له کبله ډېرې کورنۍ پکې بې ځایه سوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویل بې ځایه سویو سره تر وسه وسه لومړنۍ مرستې سوي دي. نړیوالو ادارو ویلي په 2018 میلادي کال په افغانستان کې 1.5 میلیون افغانان بې ځایه سوي وه.
د سالم محمد صالح په راپور کې مو واردل چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بې ځایه شو کورنیو شمیر تر 28,000 هم اوخته دی. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د درنو جرمونو او اداري فساد پر ضد مبارزې د ادنی مرکز په ابتدایي محکمه کې د یک شنبه پورز د دفاع د وزارت دو جنرالان او درې ډګروالان محاکمه شول. د دې مرکز د ابتدایي محکمې رئیس د ګمرل شوي څارنوال د الزامي دلایلو او د تورونو د مدافع وکیلانو له توضیحاتو وروسته یو جنرال د پنځه او بل د درې کلونو بند په سزا محکوم کړل او درې ډګروالانې ته براءت ورکړه. کارپوهان وایي که افغان حکومت ټولو مجرمانو ته پرته له استثناء جزا ورکړي پر حکومت به د خلکو باور زیات شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
له صلاحیتونو ناوړه ګټه اخیستنه، په دندو کې بې پروایي، له قانون نه سرغړونه، د اردو د سرتیرو د عیاشۍ په رسولو کې ځنډ او داسې نور هغه تورونه وو چې د دفاع وزارت دوه جنرالان او درې ډګروالان محکمې ته راه کړل. دوی د یک شنبه په ورځ د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې لخوا په علني ډول محاکمه شول. د قضیې د څېړلو ګمارل شوي څارنوال او د تورنو د مدافع وکیلانو له توضیحاتو وروسته د دغه مرکز د ابتدایي محکمې رئیس شیراقا منیب د محکمې حکم داسې اعلان کړ:
ما آیت قضایی تو دگر جنرال محمد معین فقیر را مجموعا وفق ماده 158 قانون جزا
دو بل من قضایی پلاوه تو دگر جنرال محمد معین فقیر د جزا د قانون د 153 ماده لمخه په مجموع کې د 15 کلونو او درې میاشتو تنفیزی بند په جزا محکوم کړی او همدارنګه مو دولت ته د زیان رسولو په تور د شپږ لکه نهه نوي زره 150 افغانیو په ورکړه محکوم کړی.
محکوم نمودیم.
په تورانو کې د دفاع وزارت د میوان د 215 قولي وردو په خوانی قومندان ډګر جنرال محمد معین فقیر، د دغه قولي وردو د دوهم لیوا قومندان جنرال فضل الرحمن، د تفتیش مدیر ډګروال محمد ابراهیم، د مالی چارو مدیر ډګروال ذبیح الله احمد زی او د کشف مدیر ډګروال غلام فقیر شامل وو. همدارنګه محکمې جنرال فضل الرحمن د درې کلونو او دوه میاشتو په تنفیزي بند او د 3 میلیون افغانیو په ورکړه محکوم او درې ډګروالانې بری اعلان کړل. د محکمې رئیس څرګنده کړه چې محکوم شوي د استناف د محکمې د غوښتنې حق لري. دا لومړی ځل نه دی چې د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په اداري فساد تورن لوړ پوړي دولتي چارواکي محاکمه کوي، بلکې په خاطر دې هم د بیلابیلو وزارتونو ځینې لوړ پوړي مسؤلین محاکمه او په بند او د نغدو په ورکولو محکوم کړي دي. د حقوقي چارو پوهان وایي په هیواد کې د نامنیو یو لامل اداري فساد دی او که حکومت او په تېر عدلي او قضایي ارګانونه یې پر وړاندې جدي مبارزه وکړي د هیواد په وضعیت کې به مثبت بدلون راشي. د دغو کارپوهانو له ډلې قاضي محمد حسن حقیار آزادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې ادمي ارګانونه واک او اختیار پیدا کړي او د دې پیښې په څېر نور هم حکومتي چارواکو باندې قانون تطبیق شي، دا به په حکومت باندې د ولس اعتبار هم راژوندی کړي. دا کار د ستاینې وړ ده. د حکومتي چارواکو نظم غوښتنه همدا ده چې بې د استثنا نه په ټولو مجرمینو باندې که عام افغانان او که د حکومت چارواکي وي د استثنا نه پرته قانون تطبیق کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اداري فساد پر یوې لویې ستونزې اوښتی او اکثر افغانان ځینې شکایت کوي. سربیره پر افغانانو نړیوالې ټولنې او د افغانستان مرستندویو هیوادونو هم ډیر ځله ټینګار کړی چې افغان حکومت دې د فساد پر وړاندې مبارزه جدي کړي. افغان حکومت وایي د فساد پر وړاندې مبارزه په تیزۍ سره روانه ده او ښه نتیجه یې ورکړې ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د خان محمد سین په راپور کې مو واوریدل چې د درنو جرمونو او اداري فساد پر ضد د مبارزې د عدلي مرکز په ابتدایي محکمه کې پرون د دفاع وزارت دوه جنرالان او درې ډګروالان محاکمه شول.
چی خواهش دو چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمدن کل تنظیمای زور است جبریز
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چمو دمه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان‌ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د ازادي رادیو خبرونه او مستقیم یعنی ژوندۍ پروګرامونه هم د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو .com یا .org اوریدل شي. لنوری اس نوری څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
سٹارس ان سٹرایپس خبرونه په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش د جکپور قمندانانو د وژل کېدو په اړه لیکي. د امریکا پوز د اکشن بی پورس په یو بیان کې تایید کړ چې په کونړ کې د تیرې پنجشنبې د ورځې په برید کې د وژل شو په ډله کې یو هم عبدالرحمن دی چې په وینا یې په دې ولایت کې د دې سخت دریځې ډلې امیر و. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې د عبدالرحمن وژل د داعش پر خراسان څنګ یو بل ګزار دی او زیاته کړې ده چې هغه لکه د مخکنیو نورو په څیر وموندل شو او دا ښیي چې افغانستان د دوی لپاره امن ځای نه دی. پاوز په دغه برید کې د دې ډلې د دریو نورو جګپوړو مشرانو د وژل کېدو خبره هم کړې ده. د خبرونې په وینا امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې عبدالرحمن یو مخکښ کاندید چې د ابو سعید له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې د داعش د ډلې څلورم مشر وټاکل شي. افغان ولسمشر محاصره د ایرې تاوتریخوالي په څیر بیکاري هم دوام لري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سړک لاندې یو مطلب د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ورځپاڼې د دفتر د مسؤلې پامیلا کانسټیبل په قلم خپور کړی دی. لیکواله د مطلب په پیل کې په افغانستان کې د خلکو مخ په زیاتېدونکې نارضایتي، قهر، ناهیلي او د سیاسي فرصت طلبۍ یادونه کوي او لیکي دغه وضعیت په پام سره په وروستیو دوو میاشتو کې عجیب نوي سیاسي ایتلافونه او ډلې راټوکېدلې چې د اصلاحاتو په ګډون خې اجنډا ولري. خو د مشرانو ترکیب داسې دی چې سړی پرې باور نشي کولی. د دغو ډلو ځینې مشران د قومي ملیشو پخواني قمندانان، پخواني غیر معاصر چارواکي او ځوان لوستي کسان دي. اندا چې له دغه بهیر سره د پخواني کمونستي رژیم یو جنرال هم د وطن په نوم نوي غورځنګ سره یو ځای شوی دی. واشنگتن پوست وړاندې لیکي که څه هم د اپوزیسیون دغه نویو ډلو له شخصي غوښتنو نیولې بېلابېلې غوښتنې او شکایتونه راپورته کړي، خو په ټوله کې بیا حکومت یو ورته پیغام ورکوي او هغه دا چې د ولسمشر اشرف غني حکومت د عامو خلکو په خوندي کولو او خلکو ته د کاري فرصتونو په برابرولو کې پاتې راغلی. ولسمشر له خپلو صلاحیتونو له حده زیات کار اخیستی او مختلفو نظریو ته پام نه دی کړی. د واشنگتن پوست په وینا هغه باید سمدستي اقدام وکړي، اغیزمن اصلاحات رامنځته او خپل نازک او بې ثباته حکومت ته مشروعیت ورکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدلې. خبري مجلې په دوام کې دا هم وروي چې امریکایي چارواکي وایي له شمالي کوریا سره اوس مهال د جګړې امکانات کم دي. د افغانستان د امروختیا وزارت په ټول هیواد کې د درې ورځو لپاره د پولیو یا د ماشومانو غسن ضد سرتاسری کمپاین پیل کړ. د امروختیا وزیر فیروز الدین فیروز د اکشنبې ورځ د کمپاین د پیل پر مهال ویل چې د یاد کمپاین په ترڅ کې به د 50 کلونو نخکته شوخوا 9.9 میلیون ماشومان واکسین شي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان هم ژمنه کړې ده چې د پولیو کمپاین په پلي کېدو کې به د افغانستان د امروختیا وزارت سره لازم مرسته وکړي. ناجی صاحبای او په دې اړه جزئیات.
دا ځل د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د واکسین کمپاین په داسې حال کې په ټول هیواد کې پیل شو چې د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه د ماشومانو د ګوزن شپږ پیښې رامنځته شوې دي. د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه پیښې دوه په کندهار، دوه په هلمند، یوه په کندز او یوه هم په زابل کې ثبت شوې ده. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبې په ورځ د پولیو پر ضد د دریم سرتاسري کمپاین پرانیست غونډې ته وویل چې دوی په اکثر ولایتونو کې توانیدلی چې د دینی عالمانو په مرسته د پولیو واکسین تطبیق کړي. خو د ښاغلي فیروز په وینا لا هم کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې پکې د ناامنیو له امله په بشپړ ډول دغه کمپاین نه تطبیق کیږي.
یوازنی ننګونه چې زموږ د کار په وړاندې پاته ده هغه تقریبا د 15 تر 20 زور پورې ماشومان دي چې له واکسینه پاته کیږي. دا هغه ماشومان دي چې په ناامنو ولایتونو لکه کندهار او هلمند کې ژوند کوي. که چیرې موږ دغه ماشومان ته ونه شو رسېدای، صادقانه وایم چې د پولیو یا ګوزن مخنیوي ناشونی دی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي د کمپاین به درې ورځې دوام وکړي او د 50 کلونو خکته شاوخوا 9.9 میلیونو ماشومانو ته به په ټول هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین ورکړل شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د یاد کمپاین پر مهال به 8.8 میلیونو ماشومانو ته چې عمر یې د شپږو میاشتو نه تر 50 کلونو پورې وي، د هغوی د وجود د ځواکمنتیا او معافیت د غښتلتیا په خاطر ویټامین ای هم ورکړل شي. په ورته وخت کې بیا د روغتیا روغتیا نړیوال سازمان استازی ډاکټر پاټا په دې غونډه کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ویروس د لمنځه وړلو په برخه کې د دغه سازمان د همکاریو په دوام ټینګار وکړ.
په سرحدونو کې د ډیر تګ راتګ له امله او دغه شان د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د مهاجرتونو په زیاتېدو سره د پولیو یا ګوزن پیښو د زیاتېدو اندېښنې راپیدا کړې دي. دوه تر پنځو پیښو پورې په هلمند او کندهار او زابل کې دي او موږ به د پولیو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل همکاریو ته دوام ورکړو.
پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او معیوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او نایجیریا یانه پرته په ټولو هیوادونو کې پولیو په خیل منځتللی او دغه شان له دینی عالمانو د ټولنې د مشرانو او مخورو څخه وغوښتل شي د پولیو له ټیمونو سره همکاري وکړي او کورنۍ دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
دا ناچی صاحب په راپور کې مو اوریدل چې افغانستان د امیروختیا وزارت په ټولو هیواد کې د درې ورځو لپاره د پولیو یا د ماشومانو ګوزن ضد سرتاسري کمپاین پیل کړ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو او د افغانستان دفاع وزارت سرپرست پرون په کندهار کې ویل چې وسلوالو په درویشت ولایتونو کې جګړه پیل کړې ده. چلې دې جملې نه ولایتونه په سخت جګړه کې ښکیل دي. د تورن جنرال طارق شاه بهرامي سره کندهار ته په دې سفر کې د ملي امنیت لوی رئیس معصوم ستانکزی هم ملګری و. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست تورن جنرال طارق شاه بهرامي د کندهار په شمالي ولسوالیو کې د ملي اردو په سرتیرو د وسلوالو طالبانو وروستیو حملو ته په اشاره ویل چې د سرتیرو د تلفاتو سره سره وسلوالو طالبانو ته غاخ ماتون کې جواب ورکړ شوی دی. تورن جنرال بهرامي چې په 215 قلو اردو کې د ملي اردو سرتیرو ته وینا کوله ویل چې دا مهال وسلوالو طالبانو په درویشت ولایتونو کې جګړه پیل کړې ده. د ملي دفاع سرپرست د غراس په خپلو خبرو کې د افغان پوسټ د بنیاد کېدو ژمنه هم وکړه. د ویل د ملي اول حکومت د یو داسې اردو جوړولو هڅې پیل کړي چې له فساد خالی وي او اهل کسان پکې وکمرل شي. اوس هم د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د کړکېچ موضوع. د امریکا متحده ایالاتونو عالی رتبه امنیتي چارواکي ویل شمالي کوریا سره پوځي مقابله ژر پیښېدونکې نه ده. دوی په عین حال کې خبرداری ورکړی چې د کومې جګړې احتمال د یوې لسیزې مخکې په نسبت زیات دی. په دې اړه سالی محمد سالی رپورٹ برابر کړی.
د امریکا د مرکزی استخباراتو یا CIA مشر مایک پومپیو او د ملي امنیت سلاکار HR مکماستر که څه هم هڅه وکړه خلکو ته ډاډ ورکړي چې له شمالي کوریا سره هر شخړه د مخنیوي وړ ده، په عین حال کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د توندو څرګندونو ملاتړ هم کړی دی. دوی ویلي د امریکا متحده ایالات او متحدان یې نور لاس تر زنې نسی کښېناستی چې شمالي کوریا دی داسې بین القارایي بالستیک توغندي جوړ کړي چې اټومي سروکې لېږدولی سي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار HR مکماستر وویل موږ که څه هم د تیرې اونۍ په اندازه جګړې ته نه یو نږدې، خو د یوې لسیزې مخکې په نسبت جګړې ته زیات ورنږدې سوي یو. دوی وویل د ټرمپ اداره که اړتیا وه د شمالي کوریا په وړاندې پوځي اقداماتو ته هم تیاره ده. بل خو د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر مایک پومپیو پرون له CBS تلویزیون سره په مرکه کې وویل موږ له سمدستي پیښېدونکي خطر سره نه یو مخامخ. د شمالي کوریا له لورې کومه حمله داسې څه نه دي چې سمدلاسه به پیښېږي. امریکایان باید پوه سي دا اداره له خپل قدرت څخه په استفاده هره ممکنه هڅه کوي. ولسمشر استخباراتي ادارې او دفاع وزارت ته بشپړ صلاحیت ورکړي. خلک دې ډاډه وي چې موږ امریکا له دغه ګواښ څخه ساتو. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د شنبې په ورځ له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې غوښتنه وکړه امریکا او شمالي کوریا دې له داسې څرګندونو او اقداماتو ډډه وکړي چې وضعیت لا خرابوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ شمالي کوریا ته تازه خبرداری ورکړی و. د شمالي کوریا مینجو جوسون ورځپاڼې د شنبې په ورځ په خپله سرمقاله کې لیکلي د شمالي کوریا پوځ د هرې هغې جګړې توان لري چې امریکا یې غواړي.
دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د بشپړې تصفیې لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. د غورماچ ولسوال عبدالوافق ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دې ولسوالۍ مرکز تر واک لاندې راوستی دی. د سرپل ولایت چارواکي وي د درې ورځنیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د سیاد ولسوالۍ په ګډون په ځینو سیمو کې د دولت ودېرش وسلوال مخالفان وژل شوي دي. په لوګر کې د ملي امنیت کارکوونکو له یو موټر څخه 190 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د ایران پارلمان د مخدرو موادو اړوند ځینو مشخصو قضیو لپاره د مرګ سزا پای ته ورسوله. د امریکا پوځ وایي د عراق په شمال کې پرون د دوی 2 سرتیري وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. او د هند په شمال کې د پشکال بارانونو د مځکې خوېدو سبب شوي چې له عمله له یوې غونډۍ څخه ژورې کندې ته د دوو مسافرونکو بسونو د اوختو په نتیجه کې 15 کسان مړه شوي دي.
د ژوند رنگونه
نوم شمس الرحمن پوشی دغلته دویم چرای کی شوکیز لرو پوشی.
کوم شان خرڅوي؟
زه د موبایلونو دا کور چارچر دا گوشه کی خرڅوم.
نن سبا خلک موبایل نه ډیر استعمالوي، دا شایم هم ډیر خرڅيږي.
او دا شای اندیر خرڅيږي خود د سدا چ شکر الحمدلله درې سو دو سو دنیم سو پاتې کیږي شکر پہ کاغو. او دا اسکر مونږه پازابې نو مونږه سو
نو اسکر مولې زوروي
هغه په دې زورې چې مونږ ته حق راکې هغه مونږ نه حق واړی هفته کې دنیم سو روپې وې راکې مونږه په هفته کې دنیم سو روپې ګټې نه شو. دا بازارو ګورې سوق نشته د کلار د غلطه ولاړ نو چې شه مونږ وکړو کوم شرطه لا شو مشر وايي په شه حق ورکې مونږ چیرې لاړ شو
د څه شي حق یې نکاله چې تا ترازی وای چې حق راکا تا ورته ویلې چې د څه شي حق درکم
هغه ما ته ویلې پوښتې چې دلته کینې کنه دیجی حق مونږ تراکا مونږ وته کدا چې خود دولت دا نور ته ته مونږ نه چې شي حق واړو تا تا نه دا حق واړو چې دلته کینې پوښې مونږ یې دیجی حق در نه غواړو مونږ ونه امروډو خپلې کرو همدا غلطه اوس بوټي مونږ ته بوټي جیا نه کاغلی دی یار سړی دی یو یو ونه راوړي مونږ وضو په انتفاق پوښ یو لاس نه پر جیو جکی ګوزو یو درې سلور ونه راوړو دلته کرو چې د مونږ وطن په ګلو ګلزار معلوم شو خو دی بیا هم راځي مونږ غلې مونږ نور چیرې منډله منډي وو چیرې لاړ شو.
کوم ورځ ډیر خوشاله په خپل کار کې
والا درته وای مونږ خو په کار کې همدغه ورځ هم خوشحاله یار ورځ خوشحاله خو خوشحاله په جمعې کې یو ځکه جمعې غون بیکار یي غون راوځي بازار ته یو شی نه یو شی اخلي او په دې ورځو کې خدا د تشت ګل ناسي کور کې کور ته چې څه کار دې کړی یو روپۍ نه به ته لاغته باندې به ته کوي
ډیره ګټه یې کور ته بیا دې تشویقوي
او چې کمه وي مونږ ته وایي دا تا ما نشته شوي کله زیاتې راوړې کله کمې وته هم کله اسکر په منډو ماچي ځکه کمې راوړو که اسکر هم په منډو وانه چې پوه شي ډېرې راوړو.
کور کې څوک درته وایي چې ولې دې پیسې کمې راوړي؟
والا کور کې همدا اول مې پلار په غوسه کېږي په دې چې روره جانه پوه شي ته بازار ته ځي تا ته مې خوار شی ولګوه ته څنګه کمې پیسې راوړې هغه زړه دا ده چې دا لکه چې بلارۍ مانې ورکو مونږ بلارۍ مانې نه ورکو شکر الحمدلله دغلته خپل کار ته ناست یو به خپل روزګار کو پوه شي ماښام چې کور ته لاړ شو نو یو 200-300 مور پلار ته ورکو هغه کې خوشحاله ای دا نه ده چې خوشحاله نه یو خو داسې ده خو دا اسکر چې راځي وي دا پیسې چېشته اسکر ته تاسو ورکوئ وي همداسې ونه تخته یا خواته مال چیره وتختو چې هغه جای پرېږدو پوه شي اخواته لاړ شو اخواته مونږ ته راوړي نه هم پرېږدي مال یو جي کې
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د اطلاعاتو د لاسرسي لپاره ملي ستراتیژي اعلان کړه. په دې اړه د یو شمېر اوریدونکو نظرونه اورو.
د اطلاعاتو ته لاسرسي د حکومت د خوري یو کار دی باید حکومت مخکې دا کار عملي کړی وي تر څو چې د خلکو خبرې حکومت رسیدلې وي ځکه حکومت د خلکو نه جوړ دی او خلک چې سوی باید هغه حکومت ومني ځکه چې حکومت باید د خلکو لپاره هغه زمینی مساعدې کړي چې د خلکو په خوښه باندې
قانون فکر نه کوم چې د دولت قانون مختم وی شي او یا تطبیق ولې دی خپل قانون شکنه دی د سره راینی ولې تر دالان دی پوری قانون شکنه دی خپل دی قانون نه عمل کوي شي او نه دغه پر غریب بیچاره باندې تطبیقي د کما او تا او د نور خلکو باندې کوي شي اما فکر نه کوم چې دا شي قانون جوړ کیږي چې دا خلک جن خوشاله وي غریب خلکو باندې عمل کیږي او دا نور باندې ولکه څوک په قصه کې یې سنه وایي
دا ډیر خو کار دا خو کدا عمل مخ کې کېده خو دا ډیر خو خلک اوس شوی دی مونږه دی باندې خو نظر لرو او دا چې عمل کیږي کنه کېږي دا حکومت او دا دولت په تصمیم باندې اړه لري.
اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په اړه مو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه واوریدل. د ازادي راډیو د خبری مجله پر همدې ځای پای ته رسیږي. دوهمه سهارنۍ خبری مجله درته احمد جعفر احمدي.